په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د پرمختللو تهاجمي سیسټمونو په سلسله کې چې کرملین د پراختیا او تولید ژمنه کړې، د لایزري وسلو یو نوی سیسټم په ډاګه کړ. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو یوې ډلې یو پرېکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو جګپوري چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې ناتو ملکي استازي کارنیلوس زیمرمن ازادي راډیو ته وویل:
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمېر زیاتېدو له کبله خواشینی او اندېښمن یو. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلا مشورې همکاري نور هم اغېزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت تېره میاشت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي و چې په تېرو 4 کلونو کې چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو او جګړې مسؤلیتونه سپارل شوي، شاوخوا 28,000 پولیس او د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا راپور ورکړ چې یوازې د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 242 افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستانی اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
دا بریدونه ډېر مؤثر تمام شوي. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوانه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دې ډیپوګانې دا هم پنهخه شوي دي چې په امنیت کې ډېر زیات رول لوبوي.
خاغلی غپور ویل ول مشفه د غزنی په ګیلان او نوې ولسوالیو کې د کوماندو ځواکونو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د خبره په وژل شو کې څلوېښت تنه د پاکستان اتباع دي. دفاع وزارت دغه راز ویلي: د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 25 وسلوال او په خوګڼې ولسوالۍ کې 12 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفینو یا طالبانو د دفاع وزارت د دغې وروستۍ ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بې ځایه شو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر کړي. سید حسین عالمی بلخي پرون ازادي راډیو ته وویل: ځینو ادارو په مرسته راستنو شو او بې ځایه شو ته مسلکونه هم ورخول کېږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپناه او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کېږي په سلو کې 40 کډوال او راستنې سوي کسان دي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر او د غراز ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سږ کال تر 200 زیات افغانان په تېره بیا له ایران بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خبرونه لازادي راډو اوري د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت پرمختللو تهاجمي سیسټمونو په سلسله کې چې کرملین د پراختیا او تولید ژمنه کړې، د لایزري وسلو یو نوی سیسټم په ډاګه کړ. په هغه ویډیو کې چې د وزارت پرون په خپله ویبپاڼه کې ایښې، د امپیر سویت په نوم نوی سیسټم له هنګر راوځي او نندارې ته وړاندې کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تېره مارچ میاشت کې ملت په وینا کې د یو شمېر پرمختللو وسلو تصویرونه وښودل چې د ده په وینا د روسیې پوځ پراختیا ورکوي. په دغو لایزري سیسټمونو کې تر اوبو لاندې د اټومي ډرن او د اټومي کروز میزایلو سیسټمونه هم شامل دی. پوتین هغه مهال ویلی و چې د لایزري وسلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او نور هغه کومه طرحه نه ده او نه هم د تولید په لومړۍ مرحله کې دي، بلکې ځواکونو یې له تیر کال راهیسې پر دغو وسلو سنبال شوي دي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې دغه سیسټمونه چې د لایزر وړانګو په ذریعه هدف ولي څه ډول فعالیت کوي. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. دغه پریکړه لیک چې سمبولیکه بڼه لري پرون وروسته له هغې وړاندې شو چې یو شمېر سناتورانو د خاشقجي د وژلو د پیښې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د چلند په اړه په ښکاره خپله نارضایتي څرګنده کړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېد او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکارو څه باندې دوه میاشتې مخکې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. نوموړی د سعودي د رژیم یو وتلی منتخب و. جمهوري غوښتونکي سناتور لنسي ګراهم چې د ترامپ نږدې همکار دی، نږدې متحد دی او ډیموکرات سناتورې ډایان فینستن د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې سنا جرګه په دې بیخي باور لري چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په دغه قتل کې لاس درلود. سپینه مڼۍ چې له ریاست سره یې اړیکې لا نږدې کړي هڅه کړې چې په دې بېخې کې د سعودي د ولیعهد لاس لرل کم اهمیت وښيي. د امریکا د پخواني ولسمشر مشر جورج بوش مړۍ به د تگزاس ایالت په هغې عدلیې کې خاورې ته وسپارل شي چې د ده مېرمن او یوه لور چې 50 کاله مخکې مړه شوې وه ښخ شوې دي. د واشنګټن ډي سي په لویه کلیسا کې له دولتي مراسمو وروسته د هغه تابوت چې د امریکا پر بیرغ پوښل شوی و هاستون ښار ته ولېږدول شو. بوش اووه ورځې مخکې د نومبر په 10 په همدې ښار کې د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د بوش مړۍ به په تگزاس کې د هغه په جمهوري کتابتون کې د خپلې مېرمنې باربارا او د خپلې لور رابین تر څنګ ښخ شي. باربارا د روان کال په لومړیو کې مړه شوې وه او رابین هم د 1953 کال کې په 3 کلنۍ مړه شوې وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو لیک خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو او دا برخه مو هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو او د غراز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې ورځې د غونډې او د وروستۍ اعلامیې پر موضوع څرخي. د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره ناتو خپله ژمنه بیا تازه کړې ده. د افغانستان د سولې شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري د دې پروسې د بریالیتوب لپاره مهم مبولی. سالم محمد سلی نور جزئیات اوروي.
د ناتو پوځي تړون د افغانستان د اوږدمهاله سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه شوي وو پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناتو له دې غوښتنې سره خپل ژغ ملګری کوي خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته مهم دا ده چې د مونږ حامیان د سولې د پروسې او د مونږ د رستاکوونکو هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی مونږ سره جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو تر منځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بې له شکه د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده ځکه چې پاکستان همیشه مونږ سره مرستې تعهد کړی ده اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت.
وسلول طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي او ټینګار یې کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمی مذاکرې غواړي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. ښاغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. ښاغلی خلیلزاد په تیرو دوو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله مند دی تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا وسي. بلخو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت د سولې پر پروسې د سلا مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه دا آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. د پاپانسان کې د سولې روانو هڅو او دغه راز په دې هېواد کې د خپل سر وسلوالو ډلو او دغه راز د زورواکانو دا هغه موضوعات دي چې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، په دې بحث کې ګډون وکړئ او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر و بجو خبرونه کوو. د افغانستان د سولې مسلې ته بیا هم نړیوالو ورځپاڼو ډېر پام اړولی دی. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د عمران خان له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه نه ده کړې چې طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کړي. عمران خان او زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د ښاغلي خلیلزاد د دوه ورځني سفر پر مهال سره وکتل. تر دې څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته یو لیک لیږلی او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د زیاتو همکاریو غوښتنه کړې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا کابل او واشنگتن تورونه پورې کوي چې پاکستان د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د طالبانو د مشرتابه حضور نالیدلی ګڼي. افغانستان او امریکا همدارس پر پاکستان تور پوری کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور نه ردوي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې د افغانستان اړوند د امریکا په کانګرس کې د بحث په اړه مقاله خپره کړې ده. د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس سناتورانو د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ناهیلي څرګنده کړه. د غونډې یوه برخه پر دې متمرکزه وه چې د مرکزي قومندې او ځانګړو عملیاتو د مشرۍ لپاره له نوماندانو واوري. مرکزي قومندې او د ځانګړو عملیاتو څانګې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په بیلو پیښو کې درې کسان له لاسه ورکړي. تورن جنرال ریچارډ کلارک د مرکزی قومندی او ځانګړو عملیاتو د مشرۍ لپاره نوماندی. مقاله د کلارک له قوله لیکي چې وایي طالبان 6000 جنگیالي لري او دا د امریکا د پوز لخوا تر اټکل سوي شمیر زیات دی. د په یو مخکینی غونډه کې ویلي و چې طالبان 6000 دي، خو د سې شنبه په غونډه کې خپل خبره سم کړه او دا شمیر 6000 وشوت. په غونډه کې یادونه وسوه چې که څه هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي، خو دوی اوس سختریزو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په غونډه کې دا هم ویل سول چې په افغانستان کې نوې ستراتیژي دا ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل سي تر څو د افغانستان جګړې ته یو سیاسي حل راوستل سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
ډیرو اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه پیغامونه راستولي. غلام له زابل لیکلي، د افغانستان سوله په پاکستان کې د په ځانګړي توګه د کوټې په شورا کې د خلیلزادې په بلجیم کې لټوي. که امریکا رښتیا هم غوښتي وي چې سوله راولي، نو دغه 12 کاله مخکې به پاکستان ته باید ویلي وي چې دا د کوټې شورا د څه لپاره، او یا د اوس په دې خلکو فشار راولي. نه هیبت الله شته، نه بل څوک. ټوله رهبري د طالبانو له همدې شورا څخه کې